مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې د خبرونه په دومره مایک تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي سټر کې د سوات تعلیم اداره وایي تیری زلزلې شاوخوا 150 کورونه او کالجونه اغېزمن کړي دي د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو کمانډان بلال طیب په ګډون دوه وسلوال وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو یو پلټونکي پر روسي روس چین او هغو نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د بشري حقونو سرغړونو تحقیقات لپاره دي ورته د شمالي کوریا په زوره کار ته بېوسو مزدورانو ته رسایي ورکړي او سم د خبرونو تفصیل د سوات تعلیمي اداره وایي تیری زلزلې شاوخوا 150 کورونه او کالجونه اغېزمن کړي دي چې پکې ځینې د کارولو وړ نه دي د تعلیمي ادارې مرسیال مشر سلفقار ملک تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل دوی سکولونه چلونکو ته ویلي چې یا خودي زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي د سیدون جنو یوې زده کوونکي نوشین احمد مشال ریډیو ته وویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نشي تللی
تقریبا بلڈنگ ټول سي خراب دي او لګو نور دي زمونږ نه شروعات دي چې دوباره بیا زلزلہ وشو نو بیا ډېر زیات خراب دي ام زیکن کلاس نه وانه غسل چې مونږ یې دلته وخت نه کوي چې بل بلڈنگ را کی چې زمونږ ټایم نه ضایع کی
انتظامی چارواکی وایي انجینران د ودانیو حالت لیدو تاسوولي او کزین ودانی د استعمال وړ نه وینو هغه بتړي او د متبادل بندوبست وکوي د شمالي وزیرستان د خاص صدر ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پوری کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسې 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي د خاص صدر ځواک سرتیرو تیر ورځ په بونو کې تر غونډې وروسته مشالې ډی ټول په جرګه کې د حکومت سره پریکړه کړې و چې کومه جرمانه به ورکوي خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړې دي دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې پوره ورنه کړل شي نو په پېښور کې به د گورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسله سیړي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان رحم خان ته طلاق ورکړی د ګوند ویاند نیم الحق نن پاکستانی رسنۍ ته وویل طلاق د دواړو په خوښه وسو د زیاته کړه د دواړو ترمنځ ځینې اختلافات ول چې د کابل دواړه د بیلیدو پریکړه وکړه عمران خان د روان کال په جنوري کې له رحم خان سره واده کړی وو د تر دې وړاندې له یوې برتانوي جمای ماسمیت سره واده کړی وو او وروسته هغه ته هم طلاق ورکړ د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې د امنیتي ځواکونو پر قافلې په بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل دي یو امنیتي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال لیډو ټول پېښنن سهار وختي په سندانی سیمه کې هغه محل وسو چې امنیتي سرتیری د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ په حال ول د بمی برید ذمہواري چا نه منلې له کوټي سره نږدې د سړک تر غاړې شخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلی مشر په ګډون 15 کسان وژل شوی دي د سیمې لیویز ځواک یو چارواکي نن سهار مشال لیډو ټول پیښه تیر شپه هغه وخت سوي چې د قبایلی مشر میر ګل خان بجیرانی قافله له مارواړ سیمې تیرې ده د چارواکي د نوم نشودلو په شرط څه زیاته کړه چې په چاودنه کې دوه کسان ژوبل هم دي بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمہواري منلې د کونړ امنیتي د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو کمانډان بلال طیب په ګډون دوه وسلوال وژل شوی دي امنیت کمانډان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ډیر ټول هوایي برید تیر شپه په غازی آباد ولسوالۍ کې شوی وسوال لا په جړه څرنی دی ویلي د قندوز چارواکي وایي افغان ځواکونه د دشت ارچی ولسوالۍ له وسوالو خلاصه کړې ده د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی نن مشال لیډو ټول افغان ځواکونه تر درې ورځو عملیات وروسته د ولسوالۍ په بیا نیولو بریالي سول سعدی زیاته کړه چې په ولسوالۍ کې اوس هم تصفیه عملیات روان دي هلته د تخار والي ویان تیموري بیګا مشال لیډو ټول په خواجه غار او بهاودین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال شل وسوال وژل شوي او ډېر شوبل دي دی وایي په وژل شوو کې بهرني وسوال شامل دي د پکتیا امنیتی چارواکی وایي وسوالو د یو غره په ماتولو سره د ولایت شپږو ولسوالیو ته تلونکې لار تړلې ده. د پکتیا امنیه قمندان زلمی اوریاخیل نن مشال لیټول وسوالو لومړی د میرزکی ولسوالۍ په شواد کې غرمات کړ او بیا یې بمونه شخ کړه چې له کبله یې له ډنډ پټان چنیخیل احمدخیل څمکنیو او ځاځي اریوب ولسوالۍ ته تلونکې سړک تړل شوی. وسوال طالبان وایي پر ولسوالۍ د برید لپاره لاره تړلې. د یو بل خبر تر مخه تېره ورځ پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د مچلغو بند څلور کارکوونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو یو پلټونکي پر روس، چین او هغو نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د بشري حقونو سرغړونو تحقیقات لپاره ورته له شمالي کوریا په زوره کار ته بیول شوو مزدورانو ته رسایي ورکړي. په شمالي کوریا کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټونکي مرزوکي داروسمن بیګا وویل د شمالي کوریا اکثریت د یو دولتي پروګرام تر مخه په زوره روس او چین ته کار لپاره استول شوي ول او دا چې په هغوی کې ځینې په الجزایر، انګولا، کمپوډیا، اکوا تور، بلګینی، حبشی، کویت، لیبیا، ملایشیا، منګولیا، میانمار، نایجیریا، عمان، پولند، قطر او متحده اماراتو کې هم شته. د دارموسن پر یو یادو هیوادونو غږ وکړ چې د بشري حقونو ډلو د تورونو تصدیق لپاره دي هغو کارکونکو ته رسایي ورکړل شي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وې. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړي ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسي سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شانن بېګا وویل جانکيري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر بی بی سي ته وویل که د سولې خبرې نه وي نو دوی به د اسد مخالفان ملاتړ کوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپے او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپے او 1.5 پیسې او په 1.5 روپے او 1.5 پیسې. یو یورو په 1.5 روپے او په 1.5 روپے او 500 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپے او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 1.5 پیسې او په 28 روپے او 30 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 1.5 پیسې او په 1 روپے او 2 پیسې پیسې او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کویټه کې موسم یخ او خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم لس، بنو کې 30 او لس او په کویټه کې 25 او 50 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او رابی اکرم خان وړاندې کول. په سوات او پېښور کې چارواکي وایي د دوشنبه ورځې زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی.
اوسېدو اوس قابل نه دی. پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کوي چې تاسو بل بندوبست وکړئ.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامیه کتنخوا ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي.
کچره دا غور په ونه شولو میش به په باندې احتجاج کوي، روډ به بلاک کوي، انا بعد به میش د گورنر خو ته احتجاج وي.
د افغانستان په تخار کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شل وسلوال وژل شوي او په اونیس پروګرام جمهوریت کې دا اونۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو پریکړې ته کتنه شوې ده. د سیاسي چارو شنونکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه وایي
په دوه ارسو کې د افغانستان سره دا کومک کولی شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي، د نظامي اړخ هغه ضعیفه دی.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا د سوات تعلیم اداره وایي تیری زلزلې شاوخوا 150 کلونو او کالجونو ته تاوان رسولی دی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي وایي دوی له ویرې له لاسه اوس کلاسونو ته نشي ورتلای. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سواد ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډی ډی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه 1.5 تعلیمي ادارې متاثره شوي دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
سکولونه داسې دي چې هغه تینا متاثره شوي دي خو کافی اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هائی پرائمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالاتو کې دي او هغې کې ماشوم دوباره په کلاس کې د کینولو رسک نشو اغوستی. نو موږ اوس ټولو ته دا اطلاع کړي چې یاره کنبل سکول وي پرائمري وي یا مډل وي یا هائی وي نو هغې دي سکولونه هلته شفټ کړي او که هغه صورت حال نه وي نو په کرایه باندې چېرته دې ځای ونیسي.
هم متاثره تعلیمي ادارو کې د سواد پوهنتون جهانزیب کالج او د جنکو لوی ښوونځی سیدو ډیګری کالج هم شامل دی. سیدو ډیګری کالج کې د چارواکو تر مخه 1400 جنکۍ زده کړې کوي. د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خو راځي په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي. په دغه کې یو زده کوونکی وایي:
زما نوم نوشین احمد دی او زه فورت ایئر کې یم. تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زموږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشوه نو بیا به ډېر زیات خراب دی او موږ ځکه نن کلاسونه وانغستل چې موږ یېدله غوښتنه کوو چې دا دې صحیح کړي او موږ دې فی الحال بل بلډینګ راکړي چې زموږ ټایم نه ضایع کړي.
د ډیګری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانۍ متاثره شوې ده ولې دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاري ساتلې دي او کالج نشي بندولای.
کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته. زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ دی. د مخکنه استاد وګوري چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کمز سنگل سټوري ده الته بیا هم څه بچت شوی خو کمز کې ډبل سټوري ده الته کې ډیر زیات خراب حالت دي.
د سواد طالبي ادارو او خاص کر د جینکو متاثره کالج ستونزو په اړه د سواد مرستیال کمشتر محمود اسلام وزیر هم د کالج ته ورغلو. دوی په دغه مخه خبريالانو ته وویل
علي چې ما په خپل وکړو وکیل چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی. دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ سره اے سی سی این ڈبلیو ایکس این سی این ڈبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سه ټیکنیکل شی دی. په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي که دوی وایي چې دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج څخه دا اډوایس کو چیرې تاسو بل بندوبست وکړي.
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثره شوي تعلیمي ادارو کې د 40,000 تر 50,000 پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به د صوبای حکومت نه مرستې غواړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ګل یادو شنبه د ورځې په زلزله کې د پېښور د سکولونو دولتي ښوونځیو ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. د پېښور د اندرشیر سیمي میډل سکول په ودانۍ کې د درزونو پیدا شوي دي خو لا هم ماشومان زده کړو ته ورځي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی ورغلی او له دې ماشومانو سره غږیدلی دی.
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودې شوې دي. د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. د دریم جماعت یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې یې غټ غټ چاودې دي وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې له ناستې ویریږي.
او زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پونو کې ځوګر موږ پونه ډېرې خرابې دي کنه او زموږ د دیوالونو موږ غوڼې چاودې دي. که خدای مقبل دې له زلزلې راغلم خدای مقدا په موږ راپروځي موږ بیا څه کوو سکول.
د اندرشیر مډل سکول هډماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دو د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړي دي او دا چې د سکول د تنګوالي له وجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناستې بل ځای نشته.
یاره خطر په پکشته دی. موږ هایر اتارټیز ته معلوم انفارم کړي دي هغې د باګې اپلیکیشن ورکړی خپل ڈی او ته چې دا کړې سیدي لږ خطرناک دي. پرون بیا ورپسې بیا د چې کوم د سی این ډبلیو والو هغوی هم راغلي وو هغوی هم دا کړې وکتل او هغوی دا مشاهده وکړه چې دا دا کریک چې دي 3.5 mm پورې دي. نو هغوی وایي چې دا هم دې کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مکې نه وایي او دا خطرناک دي د ماشومانو دغه سیکورټي حوالې سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره یې اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه موږ ټول دغه ته ویلي دي سی این ډبلیو ډیپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي که کوم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزیبل نه دي نو هغې کې موږ فوري طور باندې پورونه دا انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټیډ بلډنګز ورله وګورئ چې په هغې کې لانګ ټرم هوټلز شي استعمالې دي که نه ځکه که سکول جوړېږي نو هغې باندې خو به کال دوه کاله لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د 120 سکولونو ودانۍ ډېرې زیانمنې او یا په بشپړه توګه ړنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانیو ته لږ زیان رسېدلی دی. زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. بل پلو د مومند ایجنسی د دانشکول سیمې تر درو کلو 200 زیات کورونه زیانمن شوي دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی په خپل خرڅ او په خپل لاس دا کورونه جوړوي. د دوی په وینا له حکومت د چټکو مرستو تمه نه لري، نو ځکه واړي سترژمې وړاندې خپل کورونه په خپله جوړ کړي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
دا محمد ایجنسی د دانشکول سیمې ولس وایي چې د هغوی کورونه او د کروندې ځمکې تیز زلزلې ورانې کړي. د دغه سیمې ټول کورونه له خټو جوړ دي، نو د زلزلې سره یې ټول کورونه ناست دي.
زلزله چې ودې قلا کې ومه او بار ته م نه شو مواتیا پورته مې دیزوی کاله ته منډې وادې موږ سنجات کولی شي راسوي کو کنی شي الله همدې مړ شي خدای کړی کار دی بې دیا پراتیم دي ځکه چې منم او دا ټوله چیرې ویرې دا برنده.
د دې سیمې ځمکې هم تیزې زلزلې سره ځای په ځای شلېدلې. ولس وایي چې هغوی یریږي هم ځکه کورې هم ړنګېدلې او ځمکې یې هم داسې نه دي چې ګینې کروندې پکې وشي.
دې تاله خان دا ګوی زما نوم میرزاده مې دی. یاره داسې قیمت نه وې زلزلې به پخوا راتلې، خو دا قیمت زیات و. دقه تنرونه مې نیولي و بس له تشونو دا واړه راغوښو دې ته ولاړو نو بس خو دس داده برول دس داده برول دس داده برول کورونه ځان غم شیا خدای پاکه خیر کې ځمکه چودا ځمکه داسې چاو دي فاهمه چې داسې شمولي بني ادم پکې نه وځي سخت خطرناک دي صاحب.
اسماعیل خان نه مې وپوښتل چې څومره ولس ته زیان رسېدلی.
موږ ته پردیس کور وایو 250 کورونه به دې کې تعداد ډېر دی، 2500 خلک به پکې او دې ته د حکومت د طرفه هېڅ امداد د تر اوسه پورې نه دی راغلی. خیمې نشته، یخنی خیمې ورته نشته، دی یو شي امداد نه دی راغلی اوسه پورې.
د دانشکول علا خان ډاک او میاګانو په شمول د دغه کلو هر کور نړېدلی. حکومت چارواکو لا هم د دغه سیمې د ړنګو شوو کورونو سروې نه علاوه هېڅ رقم مرستې نه دی کړي، خو اعلان یې کړی دی چې دغه ولس سره به مرستې کولی شي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، مهمند ایجنسی.
د پیژور په یو شمېر روغتونونو کې د زلزلې ژوبل سوي بستر سوي کسان وایي په ښه ډول یې درملنه نه کیږي. دوی له حکومتي چارواکو هم ګیلمند دي او وایي چې په پېښور کې د حال وي نو په لورې پرتو سیمو کې به څه حال وي. دوی دا خبرې د مشال رادیو له خبریال غلام غوث سره کړې دي.
زه ملک زاهد امین روزی د هنګو یم. دلته مې ورور ایډمیټ دی. چې کومې دوې شوي وي په هغو دوو باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس راځي، نه په ټایم باندې ډاکټر راځي. او یو یو ډرپ لګېدنه دپاره به ته سل ځل به نرس ته ورځې او ریکوېسټ به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پې راځي. زه درغلم دا خبره ده. په کار دا دی چې لکې تم څوک تللی وی، ټیم یې استولی وی، حالات یې معلوم کړی وی. ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، غلطه اثر ډاکټران شته دي، الاریج کې انتظامات شته، هغه به وجود هم دلته نه ملويږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه ملويږي.
جی زما بلبل نوم دی، افغان کالونه یم. رنګ روډ پتنګ چوک کې مې څوکیداری، دا شپې څوکیداری وکړم، دروازې هلته ودیم. زه په دې زلزله نیم پېښوی، د ډېر خلکو چغې سورې والې ډېر. زه دغه ټایم را پاسېدم په دې شور، بس زه ډېر پرشر کې رالم. ما بره چت نه را ټوپ کړو، د هغې په وجه زما دا دواړه ګیټۍ ماتې شوې. او یو ورځ نیم هم داسې وم چې په مم هم داسې کړې وه. پسار باندې بس بیا بوتلم اپریشن تا سراټ ماډه پکې لګول او بجی بس ناشتی ود الله سره ته نور حکومت تم دا خواست شي کم اس کم خیر یو دو ته پوس کوي کنه دې نور دم ته پوس کی دانا چې یو زه تراش یوري مونږ تم درځي پکار ده دې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بے کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډېر ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي، خو هلته وسلوالو طالبانو ویلي چې په ځپل سویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي. نجیب امیر د فرانس پریس او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ برابر کړی.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریمه شپه هم بغیر له څه قسمه سرپناه نه تېره کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورتحال کډوال د دوی په لاره کې خندونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسوی خبرې اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې اویا خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې؟ نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي یې نیولې ده، خو ډی پی ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي، خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
نجیب امیرو د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامیه تور پورې کړی دی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی تیره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کومه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړې ده. د مشال ریډي خبریال عمر دراز وزیر پر دې موضوع رپورټ لري.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان خاصادارو سالور کمپنۍ اتمه، نهمه، لسمه او سور لسمې نه 1,01,500 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامیه سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سالور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او داغه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,01,500 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کې مشپتم بیونسي شيزي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیمه دوکانه بند کړې و په جرګه لوند ای پی یو رودین صاحب داغا فیصلہ دے مش سرا وکڑلا آوے کاغذ مسرا موجود دا چے پتو سے پسلویرے کا اپنے یونی ملا کری پی جرمونا مش دے خپل خورے چے کیما دکانا نکاری نکاری دے پرا ہر وقت یوری آئی پرین مش مرصاد خان تا داغا کاغذ ویرڑو مرصاد خان پا دا لیول خبر آتا وکڑلا چے انتظامیے توسنا 11,35,000 جرمونا توسنا وڑیے دو دا درخواست کی چے مش غریب خساداری دا سرا سر مش سرا ظلم دا
خسادار زوا کمپنی نمبر 14 صوبیدار ارسلا خانوائی خسادارو دا آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میژ د غریبونه دا پر یو دوور وي دا کاغذ خلوص شه ده چې میژ کیسی ته کله ورغللی اول چې بایې توسنا فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ری زر ری پی کټ کړی دي دا کیر کا بلا په سوت دي دا یو وسیله وا چې میژ سره کس دوری تنخوا وا.
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمان وای ظلم زیاتې ده ورسره نه کیږي.
بار بار ده خور خریب قصدور نه دای پیسې کټ کوي او په داسې مشتره داس داس کتون دي چې هغه تقریبا اوزیون دي د مشتره 3,000 روپۍ ټوټل دی هغه تنخواه دو داس خلک دي چې هغه په کېره شي ایسه سامان نشته راشن اخلي جوتای د مشتره نشي کچر دا غور په ونه شولو مش به په باندې شي احتجاج کی روډ به بلاک کوي نه بعده به مش د گورنر خو ته احتجاج وي په هر غز باندې داس جوتای مش د زنه سره نشي قبل ولای.
په دې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د خسادارو د غکټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه. نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کومه فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی ای د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیزې شبکې ټویټر د عدلیې پر ضد د بیان ورکولو په تور نیولی دی. په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د ګرفتارۍ لومړۍ پیشه ده، خو ځینې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د اف آی ای دا کار د بیان د ازادۍ پر ضد بولي. شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څانګې په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې د دوی یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی و. اف آی ای د دوی په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولی دی.
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ مونږ داغه مطابق سوشل میډیا اکټیویټیز چلو او کدا سی په یو ټویټ باندې خلک ریسک کیږي د کورونو چتیږي او د ملک به آزادی رائے سو حیثیت پاتې شي.
بلخ په پیښور کې کارکونکي د مدني ټولنو غړي قمر نسیم چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړ شوی قانون باندې کار کوي وای چې دا بل لا په پوره توګه عملي شوی هم نه دی، ولې باید حکومتي ادارې دې د بنیادي حقوقو پام وساتي.
موجوده وخت کې د دې قانون نفاذ هم نه دی شوی او هغه نه باوجود چې کوم دینو اف آی ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رئیس ار کړی دی او هغه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلیې د یو کیس متعلق چې کوم دینو خپل کنسرن ظاهر کړی دی. نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کوم دینو بنیادی حق دی.
بلخ په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولس ته په ډاګه کړی شي، ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دې نه نه دي خبر.
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راواخلو او د هغه لیول قوانین نافذ کړو چې کم لیول ته مونږ رسیدلي هم نه یو. زمونږ یو بله بدقسمتي دا ده چې پخوا به یو قانون راغلو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې، ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروري دي. اوس قوانین جوړ شي خو څوک خبر هم نه.
د پام وړ ده چې دغه وکیلان او د مدني ټولنو غړي وایي چې د اف آی ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس دی چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د افغانستان دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا ویاند تیر ورځ مشال رادیو ته وویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپېژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دې د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وځي. تفصیل د خان محمد سند په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل کېرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریا او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربانی شو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین جون او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین نجلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې نجلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د مسپښین یو نیمه بجه سو عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د سوات تعلیمي اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا 150 کلونه او کالجونه اغېزمن کړي دي چې په کې ځینې د کارولو وړ نه دي. د تعلیمي ادارې مستر مشر ذوالفقار ملک تېر مازدیګر مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولو ټکو د انتظامي توپ پورې کړي چې د دوی د تنخواګانو یو څه د پاسه یوولس ته کړکۍ ګرځولي دي. د خاصدار ځواک سرتیرو تېر ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او ریحم خان یو بل سره طلاق شوي دي. د ګوند ویان د نعیم الحق نن پاکستاني رسنیو ته وویل طلاق ته ځواب ورته خوښ اوسو. د قبایلي سیمې خیبر په تیرا کې د امنیتي ځواکونو پر قتلې په بنی برید کې یو سرتېر وژل شوی او درې ژوبل دي. یو امنیتي چارواکي د نن مشهور په شاخ مشال ویډیو ټول تېشن سهار وختي په سندانی سیمه کې شوی ده. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې شخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې د ویز ځواک یو چارواکي نن سهار مشال ویډیو ټول پېښه تېره شپه هغه وروسته چې قبایلي مشر میرګل خان بیرانی قافله له مارواړ سیمې څخه روانه وه او بخښي د مارواړ سیمې تېرېده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو قومندان بلال طیب په ګډون دوه سوال وجل شوي دي. امنیتي قومندان عبدالحبیب سید خان هم مشال ویډیو ته خبر ورکړه. د کندوز چارواکي وایي افغان ځواکونه د دشت ارچي ولسوالۍ د وسلوالو خلاصه کړې ده. د دشت ارچي ولسوال نصرالدین سعدي نن مشال ویډیو ټول افغان ځواکونه تر درې ورځو عملیاتو وروسته د ولسوالۍ په بیانولو بریالي شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو د یو غر په ماتولو سره د ولایت شپږ ولسوالۍ ته تنقید اداره کړې ده. د ملګرو ملتونو یو پلوټونکي پر روس چین او هغو نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو تحقیقاتو لپاره دي. ورته د شمالي کوریا په زوره کار ته بیول شوو مزدورانو ته رسایي ورکړي او په ویانا کې د شام شخړې ختمو لپاره د نړیوال او بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د مشال ریډیو څخه مو د خبرونو لنډیز واورېدی چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوه. اوس د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پر لور ځو. د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د تیر پیر په ورځ راغلي سلسلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړي دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په سلسلې سیاست نه دی پکار. نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک او قام د مستقبل سره وي نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي ده. ادارې وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوی وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیری کلي کې سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاقي رایه ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امورو سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا که حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبه اوچتولو لپاره څومره رقم پکار وي. صرف 2 لکه روپۍ خو د یو کور ملبه اوچتول له کافي نه وي، نو کور به پې څنګه جوړیږي؟ ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتولو لپاره په بهمي مشوره څه ګنجایش روباسي نو دا به حکومت لاړخه یو ښه اقدام وي. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالې مرستندویه ادارو نه امداد هم اخیستی کېدی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثره شوی دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ضلع حکومتی نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقې کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د سیلو په سطح یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکي ګارډین روزپانه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخوا امریکایي اسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین روزپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړې کړې شوې مقدمو کې ګیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولی شي. ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو څو اونۍ وروسته مخه تراغلې. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورټی ګارډ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی و چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړې وه. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبري اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروستو دغلته احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه ډلې د جنګي مهم د څانګې مشر و. هند وایي چې لشکر طیبه په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حملې کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیري وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیري یاغیانو یوازې اخلاقي مرسته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمېر هیوادونو غونډه کېږي چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری تیر مازیګر او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیګا ویانا ته ورسېده. زموږ همکار اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړي تېره شپه ویانا ته ورسېد او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربی امارات او اردن جکپور ډیپلوماټان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنو چارو وزیر عادل الجوبیر لریاز بی بی سی ته په تلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي، موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لیرې کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شل وسلوالو وژنې او د دیرشو ژوبلېدو دعوا کوي. د تخار والي ویان تیمور بیګا مشال ریډیو ته وویل په وژلسو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درکد ولسوالۍ مخکې په خواجه غار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسمت ساروان پر دې موضوع رپورټ لري.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور شوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري، د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاءالدین او خواجه غار ولسوالیو په قودو او چخاتو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نشټو پترس کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لانه دی پیل کړي. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاءالدین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودی بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې پنځه ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده. د تخار د والي ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کې درنې نښتې روانې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنا لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري، آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضع ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او که نه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړل. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وې او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وزیر ته په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5,500 سرتیري ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیري به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیري وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلی دی. تاسې به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت په ښه کولو کې بریالي شي او که نه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دو وجوهات لري.
د ناټو حضور په افغانستان کې خپل د حضور موده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرارو چې پاتې شي تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خدا دی چې په افغانستان کې خود حالات خراب دي او بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډېر فشار راوستی چې باید دوی د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وایي پخوا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا اوس د بهرنیو سرتیرو د مودې غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دوی دغه حضور د نظامي لحاظ عمره فائده شاید ونه کړي لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري. چون 1,40,000 څخه زیات عسکر موجود په افغانستان کې هغې امنیت رانه وستلی شوی نو دا 5,500 هم نشي کولی. مګر دا دوه پیغام لري افغانستان نړیوالې سیمې ته. یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پرېږدي او بل دا دی چې په دوه ارسو کې افغانستان سره دا کومک کولی شي. یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي. د نظامي اړخ هغه ضعیفه دی او د امریکا د ځواکونو دوامدارو حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولی شي چې نظام به واخلي او یا دغه انګېزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو اوسي نو موږ ته به دا ډېر اسانه وي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو هغه ځینې ونیسو. نو دغه امید یې د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
په عمومي توګه سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامې ایجنډا درلودلې نو دغه اعلان سمدي سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مازنه سره دي دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع یې تل لري واسطه افغانستان امریکایانو موږ ولته ممکن وضعیت خراب شي نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه دا جنگ خلا کنه نو بیا هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجې نه نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کېږي غرب پاتې کېږي پوځیان پاتې کېږي نو موږ د سقوط ته نه پرېږدي. نو موږ باید خپل د عقل ځان دغه نظام سره په جنگ نه کوو او سره سوله وکړو مفاهمه وکړو او لکه دا وروستیو کې چې دا موږ وینو اکثره جهادي قوماندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نوی تاریخ ځان وسکي شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد لاله نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو ده. کوم سختارونه جوړ شوي دي سټرکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر زیاده سوالو سره کولو کې او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه دا خبره کېږي چې زه دلته به یو څه رامنځته شي. نو پاس د سوالف کله جنګسالارانو باس جاجلا ده هغه خو داسې اوس چې جنګسالاران معمولا تیر سوالس کولو کې حکومت کې حاکم وو دوی امتیازات ترلاسه کړي وو د عقل د خپل هغه موقتي نظام ساتلی او امریکانو دې خلکو نه استفاده کوله. نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وځي یا مثلا وغواړو چې ولاړ شي افغانستان نه نو د عقل ته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپل د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخواه اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
زموږ په اردو کې خپله دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی په جزو تامونو کې موجود نه وي مگر ماشونه دي دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مگر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته نو د دې پر ځای چې هغې په جنګ کې برخه واخلي دلته د مشرانو سره مصروفه دي
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او که نه حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هېوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي
د ناټو د دوامداره حضور یو دغه یو منفي نقطه ده د ګټو سره یو منفي نقطه دا ده په سیمه کې موږ وګورو ځینې هېوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ د حضور سره نه دي خوښ نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي او طالبانو خود یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو نو هغوی ته هم یو د غور کې بهانه او کې دا جنگیران وساتي
خوشحال خلیل هم سیمایز اړخ ته په اشاره وایي ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمایزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه دی وایي بلدا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوي وي نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي
افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې ورته خلک غواړي چې افغانستان روسانو مرسته ترلاسه کړي پوځي نظامي نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بالاخره باید یا د ډاکټر صاحب غني خبره یا اجماع ته ورسېږي خو دا تر اوسه پورې اجماع ته نه رسېدلې دا مسله همداسې پاتې ده نو دغه وخت په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران قومي مشران نور د افغانستان خلک حداقل یو سیاست چې تیار ته انسو ده دا د نورو ترمنځ یو انتخاب وکړي چې دا انتخاب دوی کړی ده په لوی جرګه کې مخکې سوی ده مثلا هغه وروسته جمهوري ریاست ټاکنې وسلې دغه انتخاب دې خلکو خپله کړی ده نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغسې هغه دی هغه رقم ته عملي کړي لکه څنګه چې په ذکر شوي وي په هغه کې
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي
ستونزه دا ده چې دې حکومت هغه نیچر خرابه ده هغه جوړښت خرابه ده اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده شاته 15 نور شریک دي نو د دې حکومت کول څه کول په کار څه نه دي کول په کار دغه مشکل ده سیند د تصمیمګیري مرجع اوږده ده تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي نو حکومت څه نه شي کولی همدغه چې کوي همدغه حداقل هغه کوي بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي جنګ ده د خپل جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره راونه شي بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي تر څو هغه مذاکرات کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي دغه دغه د سولې اصلي خبرې وشي
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسئلو ریښه په امنیتي وضع کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسئله د روانو جګړو او بریدونو ده
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته مګر عمر جدي نه ده لکه امنیت چې وي د وحدت ملي حکومت دواړه مشران هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي او د امنیت نه وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې د کور دننه دی لري هغه کیږي مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري مثلا چې وګوري خارج د پدرو ساحو کې دی تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومک وسره وشي او ایز واک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دغه درې ته باید د ناټو دغه وسی مګر تاسو وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نور سره کوي د جنو خلګو سره چې په مجلس کې مور باس کوو هغه دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصله کوم کوي درنه اصله موږ دغه تور کوو افغان دولت تور کوو سبا هغه طالبانو لاس ته ورنسي هم دا شوم شول تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت وسلو پدغه باندې جنگیر په مړ باندې جنگیر
شرون کې او سیرون کې حکمت الله اعظمی هیلمن خکاری او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودی نشي جنگیدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
دا هغه خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې دی تر ډیر وخت پورې جاری وساتلای شي. دغه عملې ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسی سوله وسی، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډېر قوي وشي چې افغان دولت یې ته اړ کړي چې باید سوله. دغه به تر ډیر وخت پورې دوام ونه لري. زما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیري چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبانو عواید ته وګورو، د طالبانو هغه د بشري ځواک ته وګورو، هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدې چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو، تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولی. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم د هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو په اند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
مخمل
خبر لے چراش نپ ٹولو تنو نوراشی خبر لے چراش نپ ٹولو